افغانستان کې د ماخم شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماخامنی خبری مجلې ته خراغلی. تر هر څه د مخې خبرونه. نن په قطر کې د اسماعیل هنیه د جنازې مراسم ترسره شول. اسماعیل هنیه د جولای په 1 دېرشم خپل یو ساتونکي صالح العروری سره په تهران کې په یو برید کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیلو کار بولي ووژل شو. 2 کلن اسماعیل هنیه د حماس وسله والې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه کې د ترهګریز سازمان په شکل ګڼل کېږي مشر و. په نننۍ مراسمو کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سربیره د حماس ډلې نوی مشر خالد مشعل، ایرانی لوړ پوری چارواکي او د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. اسماعیل هنیه به د قطر پلازمینې دوحې په شمال کې د لوسیل ښار په هدیره کې شي. افغان منډه وهونکي کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو له کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام څخه حذف شوه. دغه افغان لوبغاړی نن جمعه د 21 د 100 مترو په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخ شوه چې د 4 لوبغاړو ترمنځ یې 1.5 مقام خپل کړ. اغلی یوسفی د 100 مترو په واټن په 10.2 ثانیو کې پورا کړ. کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلي وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده. له یوسفی سربیره د 100 کال په اولمپیک سیالیو کې 15 نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی. د طالبان حکومت وړاندې ویلي وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. نړیوال بانک فارس حداد زیروز د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروز له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک مشر پاتې شوی وو. زیروز په خپلو خبرو کې ویلي، زه خوشحاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه له افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا، تعلیم، خوړو خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته خدمات وړاندې کړو. زیروز به د ملیندا ګوټ په چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر وو ځای ونیسي. امریکایي زیروز په 1996 کال کې له نړیوال بانک سره دنده پیل کړې چې د نیپال، مالیزیا او بولیویا په ګډون په عراق، غزه او یو شمېر خلیجي هیوادونو کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس وایي څه باندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواد راستانه شوي دي. د آژانس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې ویلي، پرون د تورخم له لارې 1.5 د سپین بولدک له لارې 8 څلوېښت، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 1.5 او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستانه شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان او ایران هر ورځ لږ تر لږه 1000 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، خو ایران او پاکستان بیا ویلي دوی یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کې له دوی سره د پولیسو او عام خلکو بد چلند اوج ته رسېدلی دی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي. د هغه راپور پر بنسټ په چې دې سازمان نن د اګست په 2 پر ریلیف ویبپاڼه کې خپور کړی، راغلی دي چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د راپورونو پر بنسټ د دغه کډوالو 80% د کار د نشتون لواجه له افغانستان وتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن په دې کار کوي څو له افغانستان څخه د بهرني ترهګرۍ د ډلو د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت ویان ویدانت پیټل پرون د اګست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرانس کې ویل، داعش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټل زیاته کړه، موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پیل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو ګواښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. سلامونه، ستړي مشي تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا خبرونه زه فرشته سحق د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. وړاندې په دې خبرونه کې را سره دا مطالبه اوریدلی شئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان بیا وایي چې وروستیو راپورونو اندېښمن کړي دي.
افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده. په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
بلخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د کورونو د پلټنو او د کډوالو د پراخه نیولو په اړه د افغان کډوالو اندېښنې هم لرو.
د بورډ بازار کې هغه چې د پولیسو ګاډې روانو او د لرې نه غږ را باندې وکړو چې تاسو نختي کارډ یا ماجر کارډ چې شه لرئ به موته ما زه دغسې کیس لرم پروټیکشن هیټر دی را سره ده بیا واچولم ګاډي کې.
دا راپورونه او د افغانستان او نړۍ سره تړلي نور راپورونه په همدې خپرونه کې را سره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته خراغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند ودان پاټل پرون وخت یوې خبري ناستې ته ویلي چې که څه هم د داعش ډلې خراسان څنګه په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو امریکا په دې کار کوي چې هیڅکله د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په خبرګون کې چې له افغانستانه د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلی ویلي، امریکا په دې کار کوي چې له افغانستانه د ګواښونو او ترهګرۍ د خپرېدو مخنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنجشنبه د اګست په لومړۍ نیټه یوې خبري ناستې ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یوه ځانغوښتونکې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا بل افغانستان د ګواښونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایلځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستانه د بهرنیو ګواښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
دی وایي چې امریکا له خپلو نړیوالو سیمه ییزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستانه خپرېدونکې ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د ناامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل څلور دېرشم ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې وړاندې د تېرې جولای میاشتې په لسمه هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي وو چې داعش او القاعده ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي ناامنیو په اړه وروستیو راپورونو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکو حیا افغان ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفقان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده. په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکي شمس الله بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رقم رقم خبرونه پخشي د خلکو ذهنونه خرابوي. موږ تازه د څو وختو کې لږ ځل آرام سي وسو، هر مشکل د لارې د خبرو لارې نه او د تفاهم د لارې نه د ناست لارې د جرګو لارې په افغانستان کې امکان دی حل شته، د لارې نه باید کار واخلي.
دوی پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره دی له جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په موندلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او د دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبره یې کړې ده، خو د امریکا په ګډون بېلابېلو هیوادونو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده.
په همدې موضوع مو د سیاسي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون پخوانی استاد ښاغلي نصر الله ستانگزي سره خبرې کړې او په سر کې مترې پوښتلې دي چې د راپورونو په اساس د ترهګرو شتون په افغانستان کې څومره حقیقت لري.
متاسفانه په دې کې شک نشته چې د موږ سیمه یعنی پاکستان، افغانستان او تر یو بریده پورې ایران او حتی په مرکزی آسیا که د افراطی ډلو د افکارو نفوذ دا ثابتوي چې دا سیمه د ترهګري فعالیتونو دپاره یوه ښه مساعده سیمه ده. نو له دې نه انکار نشي کېدی چې دلته مختلفې تروریستي ډلې شتون لري او فعال دي.
نو آیا دا ډلې د داعش او نورې ترهګري ډلې دا امکانات لري چې له افغانستان نه د سیمې هیوادونه تهدید کړي؟
تاسفانه په سر کې دغه تروریستي ډلې دو دولتونو چې هغه ایران او پاکستان نه په دې سیمه کې حمایه کړل او تر اوسه پورې هم تر پردې لاندې ځینې افراطي او تروریستي ګروپونه د دوی تر حمایې لاندې دي او له دې نه وختن په وختن د خپلو سیاستونو د تطبیق دپاره زمینه مساعدوي. نو په دې اساس دوی دلته په د اتل څلوېښت کاله سرمایه ګذاري کړې ده. نو د دوی شتون انکار نشي کېدی او کولی شي چې ښه میدان ولري دلپاره چې دلته هم اقتصادي فقر وجود لري، هم قوي دولتونه وجود نه لري او همدارنګه د مالي منابعو ته د لاسرسۍ زمینې ډېرې مساعد دي. یعنې د نامشروع پیسو پیدا کول ساده خبره ده. بنان په دې اساس ویلی شو چې بلې دوی کېدای شي د سیمو هیوادونو ته او حتی د سیمې نه لرې هیوادونو ته
څنګه چې په دې راپورونو کې راغلي چې له افغانستان څخه د تروریزم خپرېدل سیمه کې د نامنۍ باعث کېږي، نو دا ګواښونه څومره خطرناک دي خپل افغانستان ته، د افغانستان خوندیتوب ته؟
اول خو زه یو شی غواړم چې دا به ډېر غیر عادلانه وي چې یوازې ولس چې د افغانستان له ترهګرۍ خپرېږي. له موږ سره جوخت د ترهګرۍ اصلي مرکز او د پالنځای پاکستان ده. بنان کدی شروع ویل چی چی دی سیمی زینی هیوادونه مثلا ویل کیگی چی حتی القایده دی ایران تر کور لاندی تر پوخ اخلاد دی فعالیت کوی. بنان دبا جالمانه چی واجه افغانستان خاوره مثال لول چی، اما پا هر صورت لکه چی ما مخی ارزو که لحر خاوری را چی دیدی افغانستان به ضرر ده. پا افغانستان پا تینجا چل بختو کلو که دی افراطی دلو که آغا چپی افراطی دلوی که راستی افراطی دلوی دیره سنمایی داره پرمختگ نپاتی دی، تا میلیونونو مهاجرین لری، فقر وجود داری، لوگه وجود لری. کچه دا گروپ نل تفعال و ساتل چی و فعالیت کی پراکتون که با دستون دیده افغانستان دا همجا بریستی.
یو وروستای سوال دا چې څنګه تاسو ویل په سیمه کې په ګاونډي هیوادونو کې او په افغانستان کې دا تروریستي یا دا ترهګري ډلې شتون لري، نو آیا طالبان د دې وړتیا لري چې د دې ترهګرو ډلو یا مثلا داعش ډله چې طالبان سخت مخالف دي، نو آیا طالبان د دې وسه لري چې دوی مهار کړي او دوی کنټرول کړي؟
زه فکر کوم طالبان ته په ټول لحاظ دا مشکل ده. ول د ځینو ترهګرو ډلو سره چې فعال دی خپل طالبان نړیش لري، مشخصا داعش په ارتباط چې دوی په فکري لحاظ هم له داعش سره په مخالفت کې دي او دوی کوشش کوي چې هغه وځپي. د دوی میدان بیشته اوس ډېر لیدل کېږي چې په پاکستان کې ده. نو که چېرې په افغانستان کې یو متحد قوي او قانوني دولت رامنځته نشي او په خپلو پښو یو ولاړ دولت رامنځته نشي او د نړیوالو سره لازم تعاملات پیرا بیاد تروریزم او در غیر قانونی دارایی و پر ارتباط همکاری اونی که به ایت وجه و طالبان پخول در پالیسی یا که بریالی نید.
د سیاسي چارو شنون کې یو د کابل پانتون پخوانی استاد ښاغلی نصر الله ستانکزی وو چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرو ډلو پښتون را سره غږیدلی وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په ګاونډي پاکستان کې بل د کډوالو له حال خبر شو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بی اسناد د افغان کډوالو د کورونو د پلټنو او د کډوالو د پراخ نیولو لړۍ یو ور بیا تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي تازه پاکستانی پولیسو 1350 بی اسناد افغان کډوال نیولي چې 240 تنه یې ترې افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته رسولي او نور یې خوشي کړي دي. پاتې حال سنا کاکړ راکوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې پاکستانی پولیسو د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو پراخ عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې تازه د ښځو او ماشومانو په ګډون 1350 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. د دې شورا له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نیول شویو کسانو له ډلې 43 کسان افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته انتقال شوي او پاتې نورې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت کسان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د نېشنل ډیموکراتیک ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان کډوالو د ځورولو په دې لړۍ اندېښنه ښودلې ده. د دغه ګوند له لوري په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې سهار وختي د ویزو د پلټلو په هدف د افغان کډوالو کورونو ته ورتګ ناسم عمل دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول شویو افغانانو شمېر 200 تنو ته رسېږي، خو دا شمېر د کډوالو د شورا له لوري نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د دغو پراخو نیونو د افغان کډوالو ترمنځ سخته ویره خپره کړې ده. د امریکا د پیټو کیس لرونکی او افغان کډوال محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت هغو خلکو لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی چې درې میوادونو ته د تګ انتظار کوي. زه پخپله هم یو د هغو کسانو له جملې نه یم چې نږدې درې کاله کېږي پاکستان کې د امریکا ته د تګ لپاره انتظار وباسه. هم په دې ویره کې یم چې که د پولیس سره مخ شم یا د هغوی د عدلي تعقیب لاندې راشم، ویرېږم چې افغانستان به مې بېرته ډیپورټ نه کړي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې هم پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو لړۍ پیل کړې ده. د پېښور په ښار کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تازه د پېښور پولیسو نیولی او بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړی دی.
سودا پسې وته او مبیرو د بورډ بازار کې هغه سې د پولیسو ګاډي روانو او د لرې نه غږ را باندې وکړو چې تاسو نختې کارډ یا ماجر کارډ چې شی لرې به مو ته ما زه دغه سې کیس لرم پروټیکشن هیټر دی را سره ده. بیا واچولم ګاډي کې تقریبا درې درې نیم ساعته پټانه کې اومه ده. د ټلیفون نه اجازه تم نه راکولو چې زه یو چاته ټلیفون وکړم. ډېره سخته ګرمۍ کې سار کړم. نو بیا ما خپل خپلوانو نه تقریبا 5000 روپۍ اخیستې وې او بیا یې زرا خوشي کړم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه 200 افغاني کورنۍ د پاکستان له بیلابیلو سیمو خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د باختر خبري اژانس د معلوماتو له مخې د تورخم له لارې 10، د سپین بولدک له لارې 8، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 16 او د هرات د اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 16 نېټه هم په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د پاکستانی پولیسو د تلاشي او د نیونې د عملیاتو په اړه ویلي وو. پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لک افغانان له پاکستانه ایستل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د ازادي اروپا یا آزاد اروپا ازادي راډیو خبریاله اولسو کورما شیوا او یو شمیر نور امریکایي وګړي له روسیې سره د بندیانو په یو لوی تبادله کې له زندان را خوشي شوې دي. دا تبادله پرون د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیه په منځګړیتوب ترسره شوه. په دې تبادله کې امریکا او غربي هیوادونو یو شمیر روسان هم خوشي کړي دي. نور جزئیات له فريدي سیال نورو.
دا روسیې او امریکا ترمنځ د سړي جګړې راورسته د بندیانو په لویه تبادله کې د څلوریش بندیانو له ډلې السو کورماشیوا، ایوان ګریشکویچ او پاول ویلن امریکا ته ستانه شوي دي. په واشنگټن کې د دغو راخوشي شوو بندیانو هرکلی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس سربیره د هغوی کورنۍ هم ورغلې وي. د دغو راخوشي شوو امریکایي وګړو په بدل کې په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې روسان او د روسیې د نږدې ملګري بیلاروس وګړي هم راخوشي شوي. سپینې ماڼۍ ویلي 14 کسان روسي او 8 روسي بندیان بیا امریکا، ناروی، جرمني، پولند او سلووانیا په ګډه خوشي کړي دي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادله د ترکیې په منځګړیتوب د انقرې هوایي ډګر د الوتکو پر ځغاستلیکه ترسره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تایید کړ چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خانه سرتیری پاول ویلن د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیوا، روسیې برېټانوي فعال ولادیمیر کارا مورزا او د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان ګریشکویچ د تبادله شو بندیانو په ډله کې په هغې الوتکه کې امریکا ته ستانه شوي چې د انقرې له هوایي ډګره پورته شوې وه. پر دې تبادلې د څه باندې 13 میاشتو بحثونو پایله کې هوکړه شوې او داسې ښکاري چې د مسکو لخوا د وادیم کراسکوف د ورګرځولو په غوښتنې پورې تړلې وه. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ کراسکوف په 2019 کال کې د برلین په پارک کې یو پخوانی چچنی یاغي وژلی و او له دې کبله په جرمني کې په عمري بند محکوم شوی و. امریکایي چارواکو نوموړی یو بد څیره بللی او ویلي دي چې روسانو تر ټولو ډیر د همده پر خوشی کېدو ټینګار کاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو جګپوړو چارواکو د مسکو په وونوکوو هوایي ډګر کې د ورستنو شوو روسانو هرکلی کړی دی. د وال سټریټ ژورنال 2 کلن خبریال ایوان ګروشکوچو د 2023 کال په مارچ میاشت کې په روسیه کې د راپور ورکولو پر مهال نیول شوی و. هغه د همدې کال په جولای کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم شو چې ایوان په ځان لګول شوي ټول تورونه رد کړي و. ایوان ګروشکوچو 491 ورځې د روسیې په زندان کې تیرې کړې. د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله 30 کلن السو کورماشی وه چې د دوو ماشومانو مور ده د 2023 کال په اکتوبر کې د کازان په هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د بهرنۍ اجنټ تور پورې شوی و. السو په څه باندې 16 کلونو بند محکومه شوې وه. له دې سربېره ویلنچ یو پخوانی سرتېری دی په روسیې کې 15 کاله په بند کې تیر کړل. پر هغه هم د جاسوسۍ تور و.
پرونه د افغانستان په اړه د نورو مطالبه سره غزو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګرو او د ځمکو خاوندان د طالبانو د حکومت له لورې د اشر په ټولولو نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنی سیلابونو له امله ډېر زیانونه وروښتي دي او دوی نشي کولی چې د طالبان حکومت ته اشر ورکړي، خو بیا مجبور دي چې دا کار وکړي. پاتحال عبدسپوږمۍ راکوي.
مردم مشکلات خاکه دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارات اسلامی هم.
په هرات ولایت که ما دیو کروندگر اغا گاوریده، هغه چې د موضوعي حساسیت لامل یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې زلزلې له امله ورته د اوښتو زیانونو سره سره بیا هم اړ دی چې د خپلو کروندو اشر طالبانو ته ورکړي. دی ادعا کوي چې که د اشر له ورکړې انکار وکړي دوی ته به اجازه ورنه کړل شي چې خپل محصولات ښار او ولسوالیو ته ولېږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
د نسکو اوشری لمونږ نه ټول کړو، دوی په شل کې 1 سلنه غواړي. اوس چې د غنمو د حاصلاتو وخت دی، په دې کې هم په شلو کې 1 سلنه باید دوی ته ورکړو. دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې درسره نه وي هان نشي کولی خپل حاصلات په ښار او ولسوالۍ کې وپلوري.
حکومت او شر چې په نور ولایتونو کې د طالبانو حکومت له بزګرانو غواړي، په هرات ولایت کې یو څه بیل دی. د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل
دلال می کخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلی، اقتصاد می خراب دی، باغوانیم، له دوکانونو یو نیم لک افغانۍ پوره وړیم، له لسو برخو څخه یو برخه و شر ټولوي. کسل من غنم وی لس من تری طالبان اخلي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سږ کال یې 10 منه غنم اشر طالبانو ته ورکړی دی.
ملکای قریه جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګیری اوشر راټولوي، اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي. مونږ خپل سږ کال د هغه غنمو څخه چې راټول کړي مو 10 منه ورکړل.
هغه زیاته کړه چې سږ کال د سختو بارانونو له امله کروندې ډېرې زیانمنې شوې دي. خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکې په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو له امله زموږ ټول حاصلات له منځه تللي او به نشته کښت له منځه تللی. د تیر کال کښت اشر یې واخیست، سږ کال څه اخلي؟ په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له ویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو په اسلام کې اشر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي؟ یو دینی عالم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
اشر په اسلام کې یو صدقه ده. دا اشر مستحق څوک ده؟ مستحق فقیر مسکین ده. د حکومت چې درې کاله شوي څه شي راغلي دا اشر زکات جمعي خو څه شی د فقیر او مسکین په نامه کې تر اوسه پورې دیو سوال کلی نه ده دیو شر په نامه.
دغه دینی عالم د طالبانو د حکومت لخوا د اوشور د راټولولو د شرایطو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي او وایي سره له دې چې لسمه برخه یا اوشور شرعي اړخ لري او هغه ځمکې چې د طبیعي اوبو له سرچینو څخه خړوبېږي له دغو ځمکو څخه د هرو لسو منو حاصلاتو څخه یوه برخه د اوشور په توګه باید ورکړل شي، مګر هغه ځمکې چې د غیر طبیعي سرچینو څخه خړوبېږي یا اوبه کېږي د هرو شلو منو څخه یو من اوشور اخیستل کېږي. هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د اوشور په ورکړې نه توانېږي، خو د طالبانو حکومت دې ټکي ته په نه کتو په دوی باندې اوشور جبري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سختو ورښتونو، سیلابونو، طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړي دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې له منځه وړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې د وطني کولرونو تولید زیات شوی دی. د یادو کولرونو یو شمیر وسایل بهرني او ځینې وطني دي چې د هوا د سړولو لپاره د بهرنیو کولرونو ښه بدیل بلل کیږي. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
دا د کندهار د لومړي ناحیې اړوند د ټکټک بازار سیمه ده. محمد رضا د تیرو 25 کلونو رئیس دلته حلبی سازی کوي او له څو کلونو رئیس په خپل دکان کې وطني کولرونه هم جوړوي. دی وایي د ګرمۍ په موسم کې تولید دا او پیرودونکي ډیر وي.
کولرانو بازار شته، شکر به خصم بازار را روان دي. شه ګرمۍ دی، ډیر خرڅیږي کولران، نو بازار شپ بازار دی. کولر نو تر زر وینس او بلارته نو تر وزره، تزره، لزره، پنځلزره رقم بر رقم کولران دي. نو بیا دا پنکې دی، دا د خارج راځي، د دوبۍ سره راځي، واټر پمپان د چین سره راځي. دا نو دا چادر بیا زار رقم سچینایي مسته، روسیا مسته، رقم پر رقم دی نو پکشي کې چادر.
کندهار کې تولید سوي کولرونه د کندهار شهر او ولسوالۍ ترڅنګ زابل، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري کولرونو یو بل تولیدونکی محمد اغاوی د دوی تولیدي کولرونه کم مصرفه او د ډیر وخت لپاره کار کوي.
دغه د دې جوړېږي مکمل شمج دا وګوره دا ښایسته په ډیزاین کې جوړ کړی دي، څو مې ور کړی دي، امریکایي جالونه رانی سو بیا دا رنګ وو صفاکوې سره نه بیا په دې کې موږ دوه درې رقم قسم خاشې لرو، په وطني خاشې کې مستا، عراقي خاشې مستا، ایراني خاشې په کې مستا.
کندهار کې د جوړېدونکو کولرونو قیمت له زر افغانۍ څخه نیولې بیا تر 8000 افغانۍ پورې دی چې له بهره د راوارد سو کولرونو په پرتله ډیر ارزانه دي. د کندهار اوسیدونکي وایي وطني تولیدي کولرونه اقتصادي دي او د برېښنا په نشت کې هم د سولر په مرسته کار کولای سي. دوی زیاتوي چې د وطني کولرونو کیفیت باید د نړیوالو معیارونو سره سم وساتل سي ترڅو د پیرودونکو باور لا زیات سي.
دا خو ښه کولر دی، افغانۍ مرسته د افغانستان خپل تولید دی، در خارجي د ایراني خو دا ډېر ښه کار کوي، د خلکو وس پر رسېږي او که برق نه وي د بیټرۍ سم کار اخته سي، که برق کې د برق موجود ته تړل کېږي خو ښه کار کوي.
افغانی کولران خو راست دی ستا قربان سر مچی و خپل وطن تولید دی، بر دازموش تست وطن خلق دفار یو لکا زمینا برابر دی. او بل در خارجی کولران دا یونی که مثبت پجیه دا غدی چه یونی که بوم دیر زیاد نیسی او مسرات کم کم دی او بل خپل وطن تولید دی.
کندهار کې مخکې کلونو کې وطني کولرونه ډېر کوچني او محدود ډولونه یې درلودل، خو اوس د وخت په تیرېدو یې جوړونکو ډول ډول نوښتونه کړي او ډېر لوی کولرونه هم جوړوي. خلک وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور باید د کولرونو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت نور هم پراختیا ومومي. دوی دا هم وایي حکومت او اړوند بنسټونه دي د کولرانو د جوړولو تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړ کړي تر څو ځوانان په دې برخه کې مهارتونه ترلاسه کړي او د کار فرصتونه ورته برابر شي.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.